السلام علیکم. دا توبه جو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 28 د نومبر 12 په راپورونه کې اوري. د ترویکا پلاس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبان وایي
تفصیلي خبرې وکړو، ډېرو موضوعاتو باندې، هلته سیاسي موضوعاتو، که بشري موضوعاتو، که د افغانستان د شتمنیو د کمیل کېدا موضوع.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایی د وژل کېدو نن کال پوره سو. په بېلابېلو ولایتونو کې یې مینهوال درلودل.
شهید الیاس دایی واقعا د هلمند د خلکو یو رسا غږ و، او هغه ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود وه په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله.
د الیاس تایی په اړه د هغه د مینهوالو نظرونه هم خپرو.
د هلمند کا کوم مشکلات چې دي هغه خو په چوپ پاتې شوی دی. کوم وخت چې دایي صاحب و نو هغه د هلمند مشکلات یې تر مسؤلینو پورې رسوله.
په بهرني مسایلو کې اوري چې د بیلاروس او پولینډ پر سرحد د سلګونو پناه غوښتونکو پر غونډېدو بېلابېل عکس العملونه راغلي دي. د ازادي په څپو کې 19 پروګرام چې مخکې په ژوندۍ بڼه خپور شوی د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. نن د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سو، خو لا هم د قاتلانو د موندلو لپاره پر پوڅو اقداماتو انتقاد کېږي. په امریکا کې د پخوانیو پوځیانو ورځ ولمانځل سوه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي افغانستان له سختې لوږې سره مخامخ دی. دغه سازمان پرون په یوه مفصله اعلامیه کې لیکلي چې تمویلونکي هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیوال مالی بنسټونه باید سمدلاسه د افغانستان د سقوط سوي اقتصاد او مات بانکي سیستم د ژغورنې لپاره ودانګي څو په مټ یې د پراخې لوږې مخه ونیول سي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي افغانان د لوږې له لاسه دې حد ته رسېدلي چې د کورنۍ ځینې ماشومان خرڅوي څو خوراکي مواد ورباندې رانیسي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې امریکا او نور حکومتونه دي د بندیزونو پر پالیسیو له سره کتنه وکړي او داسې دي عیارې کړي چې د بشري مرستو لپاره پر نغدو پیسو محدودیت لرې سي. نن د نومبر 12 د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. دایی کال مخکې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
پخوانی حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول بلل. یو تورن کس هم په دې تړاو نیول سوی و او د اعتراف ویډیو یې خپره سوې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه ده. له محمد الیاس دایی د مهربانی په نوم یو لور او د هغه میرمن پاتې دي. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د پوځ د پخوانیو سرتیرو ورځ ولمانځل سوه. د امریکا د پخوانیو پوځیانو د چارو وزیر دانیس مکډونو د ولسمشر جو بایډن په حضور کې یو لړ مراسمو کې وویل چې د خپلواکۍ له جګړې رانیولې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې پورې د امریکایي پوځیانو د سرښندنو له کبله امریکا خوندي ده. هغه وروسته فاکس نیوز ټلویزیون ته د افغان جګړې د پخوانیو امریکایي پوځیانو په تړه وویل
What I say to our Afghan war vets is the same. First, thank you.
د افغان جګړې په خوانیو پوځیانو ته وایم چې مننه او بلدا چې ستاسو خدمتونو د هیواد خوندي وساته. د شلو کلونو لپاره موږ بیا هغه سیبرید ونه لید چې د 2020 کال د سپتمبر په 11مه شوی وو. نه یوازې دا بلکې موږ لاړو او القاعده مو له منځه یووړه.
امریکا هر کال د نومبر 11مه په بیلابیلو جګړو کې د امریکا لپاره د جنگیدونکو امریکایي پوځیانو د یاد د درناوي لپاره مراسم جوړوي. امریکایي پوځیان په افغانستان کې تر 2 لسیزو پوځي حضور وروسته د اګست میاشتې پر 1 دېرشمه له افغانستانه ووتل او په دې ډول یې په دغه هیواد کې پوځي حضور پای ته ورسید. د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د 20 اوریزو لوبو د نړیوال جام پیلوبې ته ووت. استرالیا او پاکستان تیره شپه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې د نړیوال جام دویمه نیمه پیلوبه یا سیمی فاینل کې سره مخامخ شول. پاکستان په 20 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 100 او 100 منډې هدف وټاکه. استرالیا د پنځو لوبغاړو په سوځېدو په 19 اور کې د هدف ته ورسېده. د استرالیا لپاره د بریا منډې میتو وید وکړې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم سو. هغه وتوانید په 12 بالونو 140 منډې وکړي. په 19 اور کې د وید دریو لویو شپږیزو استرالیا ژر د بریا لوري ته ورسوله. هغه یوه کنفرانس ته وویل
Experience is key in these games, even though we
تجربه په داسې لوبو کې اساس وي. که څه هم موږ اول کې یو څه وکټ له لاسه ورکړي او لوبه زموږ په طرف نه روانه، خو بیا هم زموږ ټیم کې کوم اندېښنه نه وه.
اوس به استرالیا له خپل گاوند نیوزیلند سره د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام فاینل لوبه د یکشمې په ورځ ترسره کړي. نیوزیلند تر دې مخکې د انګلستان په ماتولو سره پایلوبې ته وتلی وو. د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی منلی چې د اروپا د بشري حقونو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکی کلینیک ته انتقال سي. د عدلی پخوانی وزیر او د ساکاشویلی مدافع وکیل نیکا ګوارامایا د پنځمې پر ورځ دا خبره رسنیو ته وکړه. په همدې حال کې د ګورجستان د عدلی وزیر راتی بریګادزی پرون ویل چې ساکاشویلی به ملکی کلینیک ته نه انتقالیږي. تر دې مخکې ساکاشویلی او د هغه پلویانو ویلي و چې هغه د دوشنبې په ورځ د ګورجستان پلازمینې تبلیسي ته څیرمه د زندان یو روغتون ته د خپلې خوښې خلاف لیږدول سوی وو. ساکاشویلی له تکلنې جلاوطنۍ وروسته په ګورجستان کې د ټاکنو په درشل کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپل هیواد ته ستون سو. هغه تبلیسي ته له رسېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول سو او د نه خوړلو اعتصاب یې وکړ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي استازو په یو ګډ اعلامیه کې د پناه غوښتونکو په مسأله کې د بیلاروس چلند وغانده. دغو استازو پرون په یو ګډ اعلامیه کې وویل د دې بحران په اړه یې تریوي بیړنۍ غونډې وروسته د ابزارو په توګه د هغو انسانانو تنظیم سوې کارونه وغندله چې د بیلاروس د سیاسي اهدافو له کبله یې ژوند او سلامتي له خطر سره مخامخ سوې ده. په سلګونو پناه غوښتونکو په داسل کې چې هوا هم ډیره سړه ده، د بیلاروس په سرحد کې اړولې دي چې د خوړو له کموالي سره مخامخ دي. دوی هڅه کړې چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولنډ ته واوړي، خو مخه یې نیول سوې ده. د دې بحران له کبله خبرداری ورکول سوی چې شای د بیلاروس او نورو هیوادونو ترمنځ د پوځي مقابلې سبب سي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، د شوزو او انجونو د بشپړ تعلیم د زمینی د برابرولو لپاره هڅې ګړندې کړي. دغه غوښتنه د هغې اعلامیې په یوه برخه کې مطرح سوې چې د ترویکا پلس په پای کې خپره سوه. تفصیل له صفي الله ستانکزي نه.
د ترویکا پلس یوه ورځنۍ غونډه په افغانستان کې په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت باندې څرخېده او ګډونوالو یې د دغه هیواد پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازیو پنجشنبه په اسلام آباد کې دې غونډه کې برخه اخیستې وه. دوی له افغانانو په ملاتړ باندې ټینګار وکړ. همداراز د غونډې په وروستۍ اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې له خپلو افغان هیوادوالو سره د یو داسې جامع حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي چې د ګډونوالو په وینا ښځو ته په ټولو برخو کې د ګډون مساوي حقونه ورکړي. د ترویکا پلس په غونډه کې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو او نجونو لپاره د بشپړو او مساوي زده کړو د برابرولو لپاره هڅې ګړندې کړي. اوس مهال د افغانستان له څو محدودو ولایتونو پرته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نشي تللی او په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه نشته. طالبانو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي او په یو داسې میکانیزم کار کوي چې د دوی په وینا په هیواد کې د ټولو نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره شي. د اګست 15مه د طالبانو لاسته د کابل له سقوط وروسته دا د ترویکا پلس لومړی غونډه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د غونډې په پیل کې خبرداری ورکړ چې افغانستان د اقتصادي سقوط په درشل کې دی.
must not only continue
la afghanistan sara taamul baid ne awaz da che dawam ukri balki baid de chu dalailo la mkhi pya wadi shi hit chuk na wadi che koranai jagri ta bir tarastan shi hit chuk iqtisadi suqut che be subati ra minsta kawi na wadi tol de di ghoktana kawi che afghanistan ke danana de tragar wa anasar sara fa aghizmana toga muqabala u shi aw muk tol gwaadu che de khadwalo de nawi karke che mkhawni shu
refugee crisis
de talibano de hukumat de bahraniyo chaaro sarparast wazir amir khan muttaqi che pakistan ta talai د ترویکا پلس په غونډه کې ګډون نه وکړای، خو د غونډې ګډونوالو له هغه او د هغه ملګرو سره وکتل. ښاغلی متقی په دې اړه وویل
موږ د بهرنیو چارو د وزیر په حیث او ملګري د چین او پاکستان او امریکا او روسیې له استازو سره ټرایکا فلس له ګډونوالو سره غونډه درلوده، له هغوی سره مو په تفصیلي خبرې وکړې په ډېرو موضوعاتو باندې، هغه که سیاسي موضوعات وو که بشري موضوعات وو، که د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدا موضوع وه، او که د اړیکو د روابطو خبره وه، او همچنان د امنیت په برخه کې په دې ټولو برخو کې تفصیلي مجلس سره درلود.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په ټویټر لیکلي د دې خبره د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګري پلاوي ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به هر ډول ممکنه بشري مرسته وکړي. هغه یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د یو ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. اخوه د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دغه هیواد کې د پراخې لوږې د مخنیوي لپاره سمدستي لاس په کار شي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیا د ملاتړ د څانګې رئیس جان سیفتن د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل په افغانستان کې اقتصاد او ټولنیز خدمتونه له ماتې سره مخ دي او په ټول هیواد کې افغانان له سختې لوږې کړیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار خبري لنوي د الیاس دایي تر وجل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ژغ پر رسنیو کې خاموشه سوی دی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبري لنو ژوند ته پام وکړي تر څو د الیاس دایي د وژنې په څیر نورې پیښې رامنځته نسي. په دې اړه پام وکړي د راپور ته.
په کندهار کې میش خبري اعلان د خپل همسلک شهید الیاس دایي وژنې چې نن یو کال پوره کیږي یو ستر ځای بولی وایي چې هغه د هلمندي ولسونو یو رسا ژغ وو، خو د بیان د ازادي دشمنانو دغه ژغ د تل لپاره خاموشه کړ. د کندهار پریس کلب مسول جاوید تنویر وایي دایي مسلک تجمن او په بې پرې توګه د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکاوه.
زموږ د ډېر نږدې د مطبوعاتو د کورنۍ د ډېر فعال غړي شهید محمد الیاس دایی د شهادت یو کال پوره سو. شهید الیاس دایی واقعا د هلمند د خلکو یو رسا ژغ وو او هغه ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود و شهید الیاس دایی په خورا ښه ډول سره، په بې پرې ډول سره او په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله. د شهید الیاس دایی تشه تر اوسه پرې هم احساسیږي. د اوسني حکومت او د اسلامي اماراتو له مسؤلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه وعدې او ژمنې چې دوی د مطبوعاتو او د خبر اعلانو له کورنیو سره یې کړي دي، د هغوی د خوندي ساتلو لپاره او د بیان د ازادۍ په کاري برخه کې ورسره کومک او همکاري وکړي.
د محمد یار مجرو او تاج محمد ساحل په نمونو د کندهار دوه نور خبر اعلان وایي د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ږغ په رسنیو کې خاموشه سوی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبري اعلانو ژوند ته پام وکړي تر څو د الیاس دایی په څیر پیښې رامنځته نسی.
الیاس دایی په افغانستان کې هغه څیره او هغه ژغ و چې کولای سوی په ډیره ساده ژبه او په ډیره عامه ژبه خبر لسیمې څخه تر خپل رسنۍ له لارې تر اورېدونکو پورې ورسوي. د هغه نشتون یا د هغه وژنه د هغه شهادت زموږ لپاره یو ستره ضایع ده.
دا یو لوی ضایع و د افغانستان خاص توګه د جنوب لپاره چې افغانانو ولیدل. د نوي نظام او نوي حکومت اسلامي امارات څخه مو غوښتنه ده چې د خبريالانو ژوند ته خورا جدي پاملرنه وکړي. ځینې مغرضې کړي سته چې لا هم خبريالانو ته ګواښ جوړوي، اخترونه ورکوي، هغوی د وهلو ډبولو تهدید موجود دی.
د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د وخت حکومت دغه د وژل کېدو مسؤل طالبان وبلل، خو طالبانو هغه مهال د پیښې مسؤلیت ونه مانه.
نن د نومبر 12مه ده چې ورسره په هلمند کې د ازادي راډیو د ځوان خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سو. که څه هم تیر حکومت او طالبانو دواړو د دې قضیې په اړه د تحقیقاتو ژمنې کړې وي، خو د رسنیو کارکوونکي وایي دوی د دغو څېړنو څرګنده نتیجه نه ده لیدلې. د دایی د کورنۍ غړي وایي چې د هغه لور اوس هم د پلار راتګ ته سترګې پر لار ده. په دې اړه تفصیلي راپور د دایی د ورور په اواز پیلېږي.
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت وایي کال واوښت، خو د ده د ورور دایی د قتل دوسیه لا هم ناحله پاتې ده. که څه هم پخوانی حکومت په دې اړه د یو تورن کس د نیولو خبر ورکړی وو او طالبانو له خپل اړخه د څېړنو ژمنه کړې وه، خو مداصر دعوت وایي تر اوسه عملی اقدام نه دی سوی.
په تېر حکومت کې هم مسلینو ډاډ راکوي، هغوی په بار بار ویل چې موږ په دې اړه تحقیقات کوو. په داسې حال کې چې یو کس یې په دې نامه هم نیولی و چې دا د شهید دای قاتل دی، په داسې حال کې نه هغه موږ دپاره د منلو وړ و، نه د هغه د ملګرو دپاره، نه خپله داسې مسولین هلته په دولت په چوکاټ کې و چې هغوی خپله دا نه منله چې دا به دغه قاتل وي.
د افغانستان د تېر حکومت د کورنیو چارو وزارت د 2000 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د محمد الیاس دایی په وژنې کې په مستقیم ډول دخیل وو. وزارت نیول سوی کس د طالبانو غړی بللی وو. هغه وخت د هلمند چارواکو د دغه مشکوک کس د اعتراف ویډیو هم خپره کړې وه. خو د دایی د کورنۍ غړي نور هم مسلکان او بنسټونه وایي چې دوی په دې اړه زیاتې پوښتنې او شکونه لري. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له خپل اړخه د تحقیقاتو ژمنه کړې وه چې بیا تر پایه یې نتیجه معلومه نه سوه. ازادي راډیو د ذبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو ټولو ویندویانو ته د دوی د پیل سویو تحقیقاتو په اړه خپله پوښتنه ولیږله، خو یوه هم ځواب نه کړه. د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په دې اړه کوټلي اقدامات وکړي.
د الیاس دایی شهید د پیښې د څېړنو په خاطر باندې امانت ژمنه کړې وه، طالبانو ژمنه کړې وه چې موږ به څېړنه کوو او حقایق به خلکو سره شریکوو. متاسفانه تر اوسه پورې نه تیر حکومت او نه اوسنی حکومت د هغه د قتل په رابطه باندې له موږ سره کوم داسې راپورټ شریک کړی ده چې هغوی د مجازات شي یا د عاملین په ګوته شي. زموږ غوښتنه دا ده که د تیر حکومت په وخت کې د تخلف پیښې د هغو عاملینو ته هم سزا ورکړل شي. څه پیښې چې د خشونت د دوی په حکومت کې رامنځته شیوی دی دی عاملینو ته دی هم دی قانون منګولو ته وسپاری او عدلی او قضایی ارګانونو ته دی وسپاری او مجازات شي.
د طالبانو د حکومت د هلمند دو والی ویان حافظ رشید هلمندی وی د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د تیر حکومت د کنټرول په ساحه کې وژل سوی چې د پوینا د وژنې مسولیت تیر حکومت ته ورګرځي.
ولدې موضوع په اړه موږ ته ډېر معلومات نه کېږي، په دې خاطر چې دا زموږ په ساحه کې نه تېر شوی. د حکومت په ساحه کې ډېر سلو نه دوی په هغه وخت کې دوی ته معلومات و چې څنګه سوی وو. زموږ په د باندې سوی وای بیا موږ ته معلومات کېږي.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې طالبانو یې په تېرو 16 کلونو کې پر ځینو برخو کنټرول درلود او په مرکز لشکرګاه کې یې د ګڼو حملو او هدفي وژنو مسؤلیت منلی دی. د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایی تر وژنې وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو دا پیښه یې ونه غندله. بریالی رحیمی کلونه کلونه په هلمند او کندهار کې د خبریال په توګه کار کړی او په دې باور دی چې طالبان به د محمد الیاس دایی د وژنې په څیر زیاتې قضیې ونه څېړي.
هغه ټولې دوسیې چې د خبریالانو پر وړاندې وي هغه به تړل شوي وي او اوس به داسې څوک نه وي هلته چې هغه دوسیې وڅېړي او د دغه په اړه اقدامات وکړي.
د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د ده په موټر پورې د نشلبل سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي سخت ټپي سو. مشتبه محمدي وایي د ورور نه موجودیت یې له یوه کال راهیسې احساسېږي.
په کول کې که رښتیا درته وایم، له مور څخه نیولې بیا تر ما د دایي صاحب مرحوم تر مېرمنې او د هغه تر لور پورې چې تر اوسه په ډېرو مسایلو لا نه پوهېږي، کله کله وایي چې بابا راسه بابا راسه بابا راسه، زموږ د پاره یو ملامتونکی حالت دی. موږ چې هر څومره هر یو بل ته غېږه ورکړو، یو بل ځانونه سره خوشحاله وساتو، لا هم زموږ په زړونو کې هغه داغ شته.
محمدي زیاتوي چې د دایي لور مهرباني اوس هم په تمه ده چې یوه ورځ به یې پلار له دروازې کور ته راننوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د سازمان سرپرست اجرایه رئیس کیلو چاو د دایی د مړینې د لومړي تلین په مناسبت د دغه سازمان پر یوه یادګاري دیوال د محمد الیاس دایی د عکس د ورزیاتېدو پر مهال دایی یو زړور خبریال یاد کړ.
We are very proud of Adai's dedication and
موږ د آزادی اروپا آزادی رادیو د افغانستان څنګه لپاره د دایي پر فداکاری او استثنایی کار ډیر ویاړو. هغه د خپل هیواد افغانستان په اړه راپور ورکولو ته ډیر لیواله وو. هغه زموږ ماموریت په یو نمونه بدل کړ. هغه نه یوازې د افغانستان د هیلي او د افغانانو د کړاو روایت کوونکی وو، بلکې په ډیره زړورتیا یې د طالبانو په اړه هم راپور ورکوه. هغه د افغانستان د کلتور د روشانتیا په اړه هم اوریدونکو او لوستونکو ته راپورونه ورکول، هغه کلتور چې دی خپله ورته ډیر ژمن وو.
د دای لومړی تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان سوي او د بیان ازادي، د آزادو رسنیو فعالیت او د ژورنالستانو کارونه محدود سوي دي. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کډوخیل وایي
له یوې خوا افغاني ژورنالستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي، ډېری شاقه کارونو ته مخه کړي، هغه څوک چې دا اوس هم په دندو بوخلی نه یوازې چې د میاشتو معاشته معاشونه نه دي ترلاسه کړي، بلکې دوی د اطلاعاتو ته لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. چارواکي په وخت له دوی سره د پیښو په اړه، د موضوعاتو په اړه معلومات نه شریکوي.
په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یو لوی لاسته راوړنه ازادي رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدل چې د څارونکو په باور اوس د لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اطلاعاتو ته د نه لاسرسي ترڅنګ خبریالان له فزیکي تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي. د تیرو څه باندې شلو کلونو په دې اوږده مزله کې هم د رسنیو کارکوونکي او ژورنالستان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. د افغانستان د ژورنالستانو د دفاع ملي کمیټې مشر عبدالمجید هاشمي وایي دوی د ژورنالستانو د ربړونې او وژنې په لسګونو قضیې ثبت کړي.
د افغانستان د ژورنالستانو دفاع کمیټه د ژورنالستانو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي هغه قضیه چې هغه تقریبا 250 قضیه د تیر دولت نه پاتې وي، چې په یو ویشتو کلونو کې موږ سل کسان شهیدان ژورنالستان درلودل او دا نورې د خشونت او تاوتریخوالي پیښې. متاسفانه د ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت تر اخره پورې د لویه څارنوالي او ستره محکمه او امنیتي ارګانونو په دې ونه توانېدل چې هغوی د معافیت فرهنګ ته د پای ټکی کېږدي او عاملینو د مجازات شي. د اسلامي امارت نه هم زمون غوښتنه ده چې د ژورنالستانو په وړاندې د معافیت فرهنګ ته د پای ټکی کېږدي.
د افغانستان د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې د نومبر پر 2مه چې د ژورنالستانو په وړاندې د مجازاتو د معافیت د ختمېدو نړیواله ورځ وه، په یوه اعلامیه کې وویل چې د 2000 میلادي کال له نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل سوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ سوي دي. د دې کمیټې په خبره پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو پر مهال هم د یو خبریال د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وشپېته قضیه ثبت سوي دي. د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي لیوه کال رئیس چې محمد الیاس دایي وژل سوی داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ژغ چې خاموشه سوی وي، او نور د هلمند خلکو د زړه خبري هغه سي چې دایي تر ټولو افغانستان او نړۍ رسولي د چا تر غوژنو نه رسیږي.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د لښ تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس به احمد شیبر را توې چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
ډیپلوماټ خبرونه له تاجکستان د افغان پیلوټانو د وټلو مسله په یو مقاله کې څرګللې ده. د خبرونه د ازادي رادیو د یو راپور په استناد لیکي چې د سیشن بي پورس یو سلو یو نی بیا افغانان چې پکې یو سلو درې څلوېشت پیلوټان مول له تاجکستانه په الوتکه کې متحده عربي اماراتو ته انتقال شول. دا پیلوټان د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم تاجکستان ته تللي وو. ډیپلوماټ په تیرو نږدې درې میاشتو کې په تاجکستان کې د دوغو پیلوټانو د ژوند په اړه لیکي چې په پیل کې دا پیلوټان د تاجکستان په جنوب کې د باختر په هوایي ډګر کې ښکته شول او دوی د محصلینو یوې لیلې ته بیول، بیا وروسته د پلازمینې دوشنبې بهر یو استراحت ځای ته ولېږدېدل. هلته دوی پټ په پټه د موبایل ټلیفونونو له لارې د خپل وضعیت شکایتونه کول. خبرونه لیکي چې د تاجکستان چارواکو بیا بیا د دې پیلوټانو اسناد ګرځولي، ټلیفونونه یې ترې اخیستي او پوښتنې ترې کړې دي چې خپل هویت ثابت کړي. ډیپلوماټ په خپل مقاله کې د ازادي راډیو په یو بل راپور هم استناد کړی دی چې د اکتوبر په وروستیو کې خپور شوی و او پکې ویل شوی و چې په تاجکستان کې د افغانستان د هوایي ځواکونو غړیو له سړې هوا او خراب خوراک شکایت پکې کړی و. ډیپلوماټ بیا د تاجکستان د چارواکو خبر هم راخیستې ده چې په هماغه ورځ چې امریکا د پیلوټان متحد عربي اماراتو ته بیول، دوی شکایت وکړ چې د امریکا د بیوروکراسۍ له امله د دې خلکو کارونه ځنډېدلي دي. امریکایي چارواکو بیا رویټرز آژانس ته ویلي وو چې د تاجکستان چارواکو دوی ته ستونزې جوړولې چې له دغو افغان پیلوټانو سره له نږدې خبرې وکړي. ډیپلومات د خبرې کړې مقالې په روسیې کې لیکي چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان پیلوټان چې په تیرو دوو لسیزو کې پر طالبانو بمباری کړی دي تر بل هر چا په افغانستان کې له ډېر خطر سره مخامخ وو او دا هم څرګندنه ده چې څومره پیلوټان لا هم په افغانستان کې شته. ایفنینګ سټانډرډ خبرونه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه د یو شمېر افغانانو د وتلو مسله راخیستې ده او د مرستندویو سازمانونو په وینا لیکي په لندن کې په روسیو کې له ډاکټر پرته د یو افغان ماشوم د زیږیدو پیشه د دې تریخ حقیقت څرګندونه کوي چې له افغانستانه بریتانیا ته د ګڼو کورنیو د ایستلو چارې ځنډېدلې دي. خبرونه لیکي دا ماشوم روغ دی خو له ډاکټر پرته د زیږیدنه د هغو 8000 افغانانو په اړه سوالونه پیدا کوي چې په اوړي کې له کابل وایستل شول او اکثر یې اوس د بریتانیا په بیلابیلو سیمو کې په هوټلونو کې شپې سبا کوي. د لویدیز بل خبرونه نیوزویک د جمهوري غوښتونکي سناتور لینډسي ګراهام هغه خبرې راخیستې دي چې روانه اونۍ له فاکس نیوز تلویزیون سره وکړي. شغلی ګراهام ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې د تل لپاره د اړیکې له ولسمشر جو بایدن سره زیانمنې کړې دي. نیوزویک مجله بیا لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته او هلته د امریکا د پلوي حکومت تر ړنګېدو راوروسته چې طالبان واکمنان شوي دي د ولسمشر بایدن د پوځیانو د ایستلو پر پریکړې اعتراضونه شوي دي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال د اګست په وروستیو کې په کابل کې د چاودنې له امله چې 14 امریکایي سرتیري پکې ووژل شول او په بد او ګډوډ حالت کې له افغانستانه د خلکو د وتلو په خاطر دا انتقادونه پسې زیات شول. خو ولسمشر بیا هم له خپلې پریکړې دفاع کړې ده او ویلي دي چې د امریکا اوږده جګړه یې پای ته رسولې ده.
او سم یو بهرنی مسأله، سلګونه پناه غوښتونکي د بیلاروس او پولند په سرحدي سیمه کې سره راغونډ سوي او هڅه کوي چې پولند ته داخل سي. دوړو لوريو په سیمه کې خپل اسکر پیاده کړي چې د مسالې د ناتو او د روسي لملاتړ برخمن بیلاروس ترمنځ د پوځي شخړې درمنځ کېدو خطر رامنځته کړي. سفی بلس تنګزي په دې اړه راپور جوړ کړي.
د بیلاروس او پولند سرحدي سیمو سره د ژمي په سړه هوا کې سلګونه پناه غوښتونکي دیره شوي. سره له دې چې اروپایي هیوادونو ته د بلاروس لخوا د پناه غوښتونکو د ورپېښېدو په مسله باندې په سیمه کې د پوځي شخړې ډېر احتمال زی، خو د منځني ختیځ، افغانستان او افریقایي هیوادونو سلګونه پناه غوښتونکي غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي. وارسا بلاروس په سرحدي لیکو کې د پارونې په خاطر پتراګری تورن کړي او اروپایي ټولنې هم کړکېچ ته د لمن وهلو په خاطر مینسک باندې د بندیزونو لګولو ګواښ کړي. د پولند دفاع وزارت پرون ویلي په بیالو ویزا سیمه کې سلګونه پناه غوښتونکو غوښتل په زور د پولند خاورې ته ننوځي. تیرو څو ورځو کې داسې ډېرې پېښې رامنځته شوې. د بیلاروس د سرحدي کمیټې د معلوماتو له مخې 2000 کسان د دوی له پولې سره دېره دي. د لیتوانیا، استونیا او لاتویا دفاع وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې دا به د پارونو او لا جدي پېښو د رامنځته کېدو لامل شي چې آن جګړې ته هم لار هواروي. روسیه په سیمه کې د خپل متحد بلاروس د ملاتړ په پار د اټومي سروکو د انتقال وړ الوتکې هوا ته پورته کړي. اروپایي ټولنې وارده مخه د بلاروس لخوا د پناه غوښتونکو له ناورینه د فشار د عالي په توګه د کار اخیستو په مسله توند خبرګون ښودلی او په بلاروس یې د بندیزونو د زیاتېدو ګواښ کړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په برلین کې په دې تړاو یوې غونډې ته وویل اروپایي ټولنه به د لوکاشنکو په رژیم باندې بندیزونه زیات او سخت کړي او موږ به په دې اړه دوشنبه په بروکسل کې پریکړه وکړو. هغه خلک او کمپنۍ چې د انسانانو په هدفمند د قاچاق کې لاس لري په ټوله نړۍ کې به بندیزونه پرې ولګول شي. اروپا له دې مخکې هم د بلاروس پر رژیم باندې اقتصادي بندیزونه او فشارونه راوړي. بلاروس بیا په ځواب کې د پناه غوښتونکو له مسلې کار اخلي. سلګونه پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړي چې د بلاروس له خاورې پولند او نورو ګاونډو هیوادونو ته واوړي چې دې مسلې په اروپایي هیوادونو فشار راوړي. د بلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو د اروپا د بندیزونو د زیاتېدو په عکس العمل وویل
مې اپهروایم یوروپ انی نام اوګرژایت
موږ اروپا ته ودا ساتو خو دوی بیا موږ ته د سرحد تړل کېدو غواښ کوي څنګه د کوم پرې د طبي غازو تمویل بند کړو لوکاشنکو همداراز انتقاد وکړ چې د دوی پولو ته نږدې د ناټو او پولند زرګونه سرتیري پلی شوي لسی میګان راپورونه خبره شوي چې خی په ناغوښتنو کې د بلاروس د پولیسو لخوا پولند ته پرېښودل کیږي او په اکثرو ځایونو کې اغزن تار د پولیسو لخوا پرې شوی
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست د ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ شمېره دا ده 00422111415 شمېره بیا وایم 00422111415
ازادي رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وی افغانستان له سخت لوږې سره مخامخ دی دغه سازمان په یو مفصل اعلامیه کې دا خبرداري ورکړی دی نن د نومبر 12 د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایي د وجل کېدو له لومړی تلین سره برابر ده پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد پاوڅ د پخوانیو عسکرو ورځ ولمنځل شو د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د شلو اورونو نړیوال جام پایلوبې ته ووت د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی منلی چې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکی کلینیک ته انتقال شي
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد چبریان پر خبرونه کې ستاسو قربان السلام علیکم د افغانستان لپاره په سیمه ایزه کچه غونډې زیات شوې دي چهارشنبه نوې ډلګ دی وی غونډې کوربه وو پنځشنبه اسلام آباد او نشټې دیونه مخکې تر دې په تهران کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شوه د اګست په 15 د طالبانو له لوري د کابل ترنیول وروسته ماسکو هم د افغانستان لپاره یو غونډه جوړه کړه د چین د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وکتل د سیمې هیوادونه څه ته اندېښنه لري که څه تمې لري که دا پوښتنې هر راز ځواب وو یو شی څرګند دی چې د سیمې هیوادونه لا هم د افغانستان په اړه په یوه خوله نه دي د چهارشنبه پروس په نوی ډیلی کې د کوربه هیواد هند ترڅنګ د روسیې تاجکستان ازبکستان ترکمنستان قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو او د هغو مرستیالانو د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې د سیمه ایز امنیت په نوم په دې غونډه کې د افغانستان د بدلون په حال کې وضعیت په ځانګړې توګه د امنیتي وضعیت او پر سیمه او نړیوالو د هغې د اغیزو په اړه خبرې وکړې خو نه د پاکستان استازي پکې ګډون وکړ او نه هم چین خپل استازی نوی ډیلی ته واستاوه په اسلام آباد کې که څه هم د تریکا پلس غونډه ده چې په دې کې د امریکا چین او روسیه او پاکستان استازي یو ځای شوي دي خو اسلام آباد ته تر دې یو ورځ مخکې یعنی په هغه ورځ چې په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه غونډه وه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی ولاړ واشنگتن چې پوځیان له افغانستانه وتلي دي او د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی د افغانستان له شاوخوا هیوادو څه تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبه پورس دا مسله روښانه کړه او د افغانستان لپاره د امریکا د نوي ځانګړي استازي ټام وست سفرونو په اړه یې وویل چې له پاکستان وروسته به چیرته ځي
هغه به روسیې او هند ته لاړ شي دوی به زموږ له شریکانو سره دا روښانه کړي چې موږ له طالبانو او د افغانستان له راتلونکي حکومت څخه څه هیلې لرو
یو شی چې تقریبا سره ورته دی هغه دا دی چې د افغانستان په اړه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د سیمې او نړۍ هیوادونه څلور غوښتنې تکراروي یعنی تقریبا دا سره تکرار دي بشري حقونه له افغانانو سره بشري مرستې په کابل کې د داسې حکومت جوړېدل چې ټول شمولوي او له افغانستان نورو هیوادو ته د ترهګرو د متوجه ګواښ مخنیوي په خبرونه کې مو میلمانه دي شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او شکر الله عاطف مشال په پاکستان کې د افغانستان په خوانی سفیر اخلي بارکزي ستاسو په باور د سیمه هیوادونو دلچسپي د افغانستان له وضعیت سره څه ده چې په وروستیو کې غونډې زیاتې کړې دي؟
سیمه هیوادونه افغانستان سره نه بېلېدونکي اړیکې لري. افغانستان سیاسي اقتصادي وضعیت د دوی په امنیتي او اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. که چیرته په افغانستان کې دننه هغه ډلې فعالیتونه ادامه ورکړي چې هغه ډلې ته په مقصد د سیمې هیوادونو کې چې هغوی لپاره په سیاسي او امنیتي لحاظ باندې جنجال جوړوي، نو خامخا دا به یو هغوی لپاره یو درد سر شي. نو دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بېلګې په ډول که چیرته د پاکستاني طالبانو او د پاکستان حکومت ترمنځ که چیرته موافقتنامه د سولې نه وای شوی، تاسو پوهیږئ چې هغوی ویلي چې افغاني پاکستان به دې ته ژمن کړي چې هغوی به د پاکستاني طالبانو سره جنګ وکړي. یعنی حتی دغه احتمال هم شته چې کوم نظام چې په افغانستان کې دی په بل ملک کې د هغې ملک د برخلاف گروپونو سره جنگ لپاره هم مسئولیت ورته ورکول کیږي، او دا خطرناک خبره ده. په اقتصادي لحاظ باندې هم هیر هم نشي چې افغانستان سربیره پر دې چې د یو ترانزیت لاره ده د منځنۍ ختیځ او جنوب آسیا په مابین کې، خپله هم که چېرته فقر او غربت تیریږي د فقر او غربت په ګاونډي هیوادونو باندې خامخا اثر کوي. مهاجرت ډیریږي، د دې تر څنګ قاچاق ډیریږي.
که ورته ګورو د اګست له 15مې راوروسته او حتی تر دې مخکې چې کله طالبانو له امریکایانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، طالبانو بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې له افغانستانه به د سیمې هیوادونو ته او بهر نورو هیوادونو ته هیچ چاته هم تهدید متوجه نه وي. څرنګه دا هیوادونه په طالبانو باندې اعتماد نه لري چې بیا هم همدا خبره تکراروي او یا داسې غونډې جوړوي؟
شپه صاحب، زه خپله تعجب کوم چې تاسو څنګه په دې خبرو باندې باور کوئ. د دې کړنې او د دې خبرې یو تر بل ډېر تفاوت لري. او بل پاتې شول د امنیت موضوع. د امنیت موضوع په افغانستان کې همیشه ستونزمنه وه. طالبان دا اوس فل حال د افغانستان په ټولو سرحداتو باندې حاکم دی، طبیعي خبره ده. چې نه، آیا طالبان داسې قوي استخبارات لري چې وتوانی چې د افغانستان امنیتي مسایل تجزیه او تحلیل کړي؟ نه. آیا طالبان داسې واک باندې دی چې دوی وشي کولای د نورو شبه نظامي ډلو ټپلو چې په افغانستان کې فلحال فعالیت کوي د هغوی مخنیوی وکړي؟ نه. تاسو که چېرته وګورئ، نن خپله طالبان یاریږي، خپله دوی خپل ذات نشي ساتلی.
آیا د دغو غونډو له لارې دا ګاونډیان دغه اعتماد ترلاسه کولی شي او دا ډاډ ترلاسه کولی شي چې بیا دوی ته امنیتي تهدید متوجه نشي چې دا غونډې جوړوي؟
که چېرته ګاونډیان دغه ډاډ د غونډو ته طرف ترلاسه کوله، نو ضرورت د خبرو اترو ته نه و. که چېرته تاسو وګورئ، په تیر دوه میاشتو کې طالبان حداقل ترلاس اضافه سفرونه دوی درلوده، یعنی په هفته کې یو ورځ قطر ته دی لار، موسکو ته دی لار، تهران ته دی څو ځلې لار، پاکستان ته خو بشمیره تک شوی، چین سره بشمیره دیدو عادی ته دی شوی، بین ملی سازمانونو سره د دې خبرې اترې شوی، مختلف ملکونو استادې په شمول د امریکا او غوی سره خبرې اترې دی کړي. یعنی کوم ډاټ چې نړیوال ټولنه او د سیمې هیوادونه غواړي د طالبانو نه ترلاسه کړي، اول خو زه فکر نه کوم چې هغوی خپله په طالبانو باندې ډېر اعتماد ولري، ځکه چې ما مخکې تاسو ویل چې خپله دوی یو خطر دی. خو بیا هم یو حقیقت دی چې څوک ورنه سترګې نه شي پټولی. د دې لپاره چې دغه خطر بالقوه خطر چې طالبان دی دننه په افغانستان کې دفع کړي، دوی غواړي چې نور سیاسي ډلې هم د طالبانو سره په حکومت کې یو ځای شي، واک تقسیم شي، تر څو د تهدید سطحه کمه شي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 صفه هم نیولای سي.
شغله مشال، ستاسو په باور د پاکستان اندیشنې د افغانستان له اوسني حکومت څخه دي چې د افغانستان له خاطر دا کسام د ترویکا په غونډه کې خو هم پاکستان وو، خو د طالبانو هیئت رسمي بلنه ورکړې ده. د دوی د بهرنیو چارو وزیر تقریبا شل ورځې مخکې کابل ته لاړ، تر هغه مخکې د دوی د ISI مشر کابل ته لاړ. ستاسو نظر سره
فکر کوم چې په افغانستان کې بدلون د منطقې هیوادونه هم جدي مسؤول کړي دي. سیمه کې به هیوادونه کوشش کوي چې د خپلو ګټو لپاره خپلې هڅې داسې تیز وساتي، خو زه فکر کوم چې دا وخت دي چې افغانان توجه وکړي چې څنګه دوی سیمه او نړۍ سره داسې روابط ترتیبوي چې د افغانستان په نفع وي. پاکستان به البته خپلې ګټې او د ګټو د تضمین لپاره هڅې کوي او د ګټو د پالنې لپاره به کوششونه کوي، خو زه فکر کوم چې په سیمه کې دا ډول مجلسونه لکه په هندوستان کې چې وو یا په پاکستان کې د تریکا مجلس، بغیر د افغانستان د سری حکومت خارجه وزیر سفر، دا ټول مهم اقدامات دي. مونږ ته په سیمه ته په کار ده او افغانستان خو البته په دې جدي ضرورت کې ده چې سیمه او نړۍ له افغانستان سره په یو مشترک لار باندې لاړ شي، او دغه مجلسونه غونډې سره لدې چې عاجل به کوم هغه لنډ مهال کې به کوم خاص نتیجه نه وي، خو په اوږد مهال کې دا مثبت قدمونه دي. او فکر کوم چې منګه به مؤثرې او د ټولو د ګټې مشترکې ګټې لارې ته توقوي.
مشال صاحب، افغانستان کې اوسني واکمنان څرنګه کولی شي چې د هند او پاکستان ترمنځ په خارجي سیاست کې یو توازن رامنځته کړي؟ مثلا په هغه ورځ چې په هند کې د افغانستان لپاره غونډه جوړېده، په هغه ورځ باندې پاکستان د طالبانو پلاوي ته بلنه ورکړه چې اسلام آباد ته ورشي، او د هند په غونډه کې هم د پاکستان استازي برخه نه لرله، نو په کابل کې واکمنان څه وکړ؟
اصلا دا د کابل موضوع نه ده، د سیمې موضوع ده. اوس وخت د سیمې هیوادونو تم دا په کار دي چې د نورو نیابتي جنگونو یا د یو بل ازمیلو نه تیر سي، د وخت کې د تفاهم او مشترک کار لپاره زمینه برابره سي. ځکه دغه تهدید چې افغانانو سره مخامخ دي یا هیواد سره مخامخ ده، دا نور تنا د افغانانو لپاره نه ده. فکر کوم چې د افغانستان ماتې به دا وړې سیمې ته به جدي مستقیم خطر وي. نو خو دا به چې هندوستان، پاکستان او د سیمې نور هیوادونه مشترکاً یو تفاهم ته ورسیږي او د افغانستان سره په مشترکو او دو طرفه احترام باندې روابطو باندې کار وکړي.
په همدې برخه کې به د اغلی بارکزی نظر هم واخلم. اغلی بارکزی، ولې د سیمې هیوادونه زموږ په ګټه کار وکړي؟
موږ مشترک ګټه لرو. که چېرې سیمې هیوادونه د خپل ملي ګټو په خاطر په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هلې ځلې وکړي، افغانستان ټول ملکونو ته کولای شي د خطر وړ ملک وګرځي.
وبښئ، که چېرته هم د ساسو خبره صحیح وي، نو ولې هند او پاکستان د افغانستان په برخه کې په دې تیرو شلو کلونو کې ګډ دریس یا نږدې دریس سره نه دی خپل کړی؟
دغه اول نه هم تفاوت هند او پاکستان په کوم د تاریخ په کوم مقطع کې دوی یو مشترک نظر درلود د افغانستان په سر باندې ولري. متاسفانه دا پاکستان دی چې د افغانستان نه د هندوستان په ضد خبرو پالیسي او سیاستونو کې کار اخلي. او البته دا تور د پاکستان له خوا هم وال کېږي چې افغانستان کې استخباراتي کارونه ډېر کوله، خو د افغانستان بیا پاکستان ته هیڅ نوع تهدید مواجه نه و.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
اخلي بارکزي، د ایران د کورنیو چارو وزیر روانه اونۍ اندیشنه ښکاره کړه کله په افغانستان کې دننه له افغانانو سره مرستې ونشي نو کډوال ایران ته ورزیاتی شي، او له ایران بیا د اروپا په خوا هم رواني شي، او د نړیوالو ته اروپایانو ته هم یو تهدید وکړ چې د دې افغانانو غم باید وخوړل شي. دغه کډوال آیا تنها اقتصادي کډوال یا او کنه نور مشکلات هم شته؟
اقتصادي کډوال په ټول دنیا کې شته، یعنی سړی دانش ویلای چې اقتصادي کډوال صرف د جنگ لامل نه خپل ملک نه کډه کوي، بلکې د هغه کاري فرصتونو خاطر باندې یو ملک نه بل ملک ته ځي چې هلته ورته ښه ژوند برابر کېږي او ښه پیسې ګټي. افغان کډوال سیاسي امنیتي لاملونه یې ډېر دي نسبت تر اقتصادي مسائل، خو انساني ناورین او بشري بحران طبي خبره ده چې موږ ورسره دا اوس مهال لاس پریوان یو، ځکه چې کچېته موږ وویل چې په اوسنۍ شرایطو کې صرف هغه خلک غواړي افغانستان لاړ شي چې هغوی په سیاسي لحاظ باندې طالبان ورسره مشکل لري. تاسو خپله فکر وکړئ، په د افغانستان په حکومت کې تقریبا 3.5 میلیونه کارمند، یعنی خلک تماش او امراض حیات بیکاو، او په دې کې احتمالا 1 میلیون خزی وي، یعنی دا خپل 3.5 میلیونه چې تاسو 1 میلیون خزی بیکار شولې، او فکر وکړي چې 3 لک پخوانی عسکر یا 300 زره 1 میلیون 300 زره خلک خو اوتومات بیکار شو، یعنی دا خپل بیکاری ترڅنګ هغه تهدید سره دی مخامخ دی، ځکه چې دوی په تیر نظام کې دولت کار کوونکي وو. اوس متاسفانه په اوسنۍ شرایطو کې سربیره پر دې چې اقتصادي ستونزې په افغانستان کې شته، سیاسي ستونزې هم شته.
په خبرونه کې د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ هم راسره ملګری شو. د شاغلي مشال ټلیفون رابطه قطع شوې ده، نو بحث ته به له اغلی بارکزی او شاغلي اندړ سره ادامه ورکړو. شاغلي اندړ، ستاسو په باور د سیمې د هیوادونو دلچسپي په اوسنۍ افغانستان کې څه ده؟ پلانډولس
ګوري لکه څنګه چې بارکزی صاحب په اخر کې اشاره وکړه، د افغانستان د 15 کلنې جګړې کې زموږ واکدارانو تقریبا خپل منافع پردو د اهدافو لپاره قربان کړي دي، په دې کې هیڅ شک نه وینم. نو افغانستان اوس چې یو په داسې حالت کې چې د نړیوالو ډیرو هوادونو لکه د سیمې او د زینلور برخلتونو دلته په خوامو او وسیم سترګې زموږ ډېر مادنونو ته نیولې دي، خو په حقیقت کې افغانستان د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا په منځ کې پروت یو هواده چې ډېر ته دغه ستراتیژیک نقطه د ارزښت وړ ده. چین غوښتنې لري، ډېر د آینده لپاره ډېر پروګرامونه لري چې ځان ډېر نرم ډېر څه دوست نیول سره، خو زموږ واکداران باید خپل ملي منافعو ته خپل ارزښتونو ته احترام وکړي. د نړۍ د دغو جنگونو د سړو جنگونو قرباني نشو، موږ باید د خپل هیواد راتلونکي پر ځای کوو او وسینه حالت هم ډېر دقیق شو. چین، هند دغه هیوادونه دي چې ډېر په شدت سره په مخ کې روان دي، او د هند استخباراتو او منطقوي کارونو ته باید په ټیټه سترګونه کتل شي. هند هم یو الغه هیوادونه چې ډېر په دغه سیمه کې خصوصا په دغه آسیایي هیوادو کې د دوی استخبارات ډېر قوي کار کوي. زموږ وسیمي چارواکي باید ډېر په احتیاط سره قدم واخلي، ترغو خدای مکړه چې بیا یو کورنۍ جګړه تا او یا هم د دوی د دغو سړو جنگو بیا قربانی شو او دغه سلور من انسانان
ماننن اندرس. اغلی بارکزی، ستاسو په باور په کابل کې اوسنی واکمنان دغه توان لري چې د سیمې د هیوادونو ترمن دغه رقم یو توازن رعایت کړي، لکه څرنګه چې اندرس صاحب اشاره ورته وکړه چې ترڅو په افغانستان کې جګړې بیرته تودې نشي؟
په اوسنۍ شرایطو کې زه دغه توان په دې کې نه وینم، ځکه چې متاسفانه په سیاسي لحاظ باندې او د دې تجربه هم لري نه ده. دوی تر ننه پورې دوی ته فقط یو ستراتیژي ورکړل شوی او دوی هغه عملي کړی، مګر دا چې دوی په مستقلانه ډول باندې کینی او خپل دریځ اعلان کړي تر اوسه پورې نه دی شوی. او زما یره بل هم دا ده چې کچېته دوی دغه خپل منځي تفرقه چلري، دغه به هم یو ستر ناورین افغانستان ته رامنځ کړي. زه فکر کوم چې په اول کې کچېته دوی خپل منځي اختلافات لمنځه ویسي، ځکه چې موږ وینو د دې په کړنو کې متفاوت عمل کارشته، او د دې ترڅنګ دوی د شته کادرونو نه په افغانستان کې کار واخلي، حداقل یو معقول تحلیل د وضعیت نه ولري. بیا زه فکر کوم چې دوی کېدای شي تر یو حده پورې هغه غوښتنو ته چې د افغانستان او د افغانستان حکومت او افغانستان خلکو نه کله چې ولري بیا په باندې عمل وکړي خو څل لپاره ډیر د خبره راته ګرانه بریسي ځکه چې د تجربې په لحاظ باندې ډیره کمه تجربه لري هیرم نشي کوم طالبان چې شلکاله مخکې په افغانستان کې وو همدارنګه چې د افغانستان ویني چې دفترونه بدل شوي موټرونه بدل شوي سړکونه بدل شوي شفاخانه بدل شوي دي همدغه سي د افغانستان سیاست هم پسینه کې بدل شوې
د طالبانو د یوویاند انعام الله سمنګانی سرګندونه لرو چې دوی د سیم له هوادو څخه غشتنې لري
کشورهای همسایه و منطقه متفقند که باید در افغانستان امنیت باشد افغانستان پیشرفت اقتصادی داشته باشد و به پای خود استاده باشد چون این هم به نفع افغانستان هست و هم به نفع منطقه امارات اسلامی در مورد این گونه نشست‌ها نگرانی ندارد امارات اسلامی افغانستان به این نظر است که باید در نشست‌های بعدی به گونه مستقیم حضور هم داشته باشد
اندرسپ سرنګا د تماشته چې په راتلونکو سیمه ایزو غونډو کې د طالبانو اساس هم ګډون وکي
ولې نه ګوري طالبان یو حقیقت ګرځیدل دي او نړۍ دوی یو حقیقت په نوم وسپیږي په خوا د تورېستو زمونږ ورکو د افغانانو چې د نړیوالو په جګړه سره چول مختلف دوه خواوې سلام ورکولې خو دا هم باید ومنو چې دا نه خواله ټول له پخوانیو دولتونو همدغه د طالبانو امارت ته پات شوی دي زه د طالبانو اساس سم نه کوم همدا اوس هم د خلکو رضایت په همدغه اقتصادي مشکلات سره سره د طالبانو اسلامي امارت نه زیاته نظر پخوانی د هغه کاغذي جمهوریت چې موږ ته امریکایان جوړ کړی و بیا په نیم ملار کې پریښودل او وتښتېد د طالبانو دغه د اوسنۍ امارت حقیقت وګرځي نړۍ ته او قدرت واکستل مکتبي مګر د افغانستان د خلکو مناسبات یو ضرورت ده چې مجبور دي نړۍ به له دوی سره اړیکې نیسي موږ کولی شو چې څه مشورې ورکړو زموږ کادرونه باید ونوځي زموږ کادرونه باید په افغانستان کې اوسيږي او طالبان په واقعي توګه سره نه چې موقتی ډول سره دوی شرایط ته آماده کی رسنوي ته د ښځو حقوق او داسې بشري او د نارینه حقوق ته چې موږ نارینه هم ډېر مشکلات لري دا اوس تاسو ویني ځینې ویډیوګانې ځینې خبرونه وځي چې د شپې په خواني پوزیان وستل کی او طالبانو هم په ځینې ځای کې منلې دا ویلي چې موږ هغه خلک چې زموږ په لیکو کې دي او دوی په خپل سر عمل کی هغه لیکونه لړکی او په جذاب رسول کی نو ورځ په ورځ موږ وینو چې په ډیره ناس کې طالبانو د استادو شتون لیدل کیږي او نړۍ مجبور ده دا موږ افغانان یو چې یو راته طالب سی بل مجاهد سی بل
افغانان تل دا فکر کوي په دې تیرو څلوېشتو کلونو کې دا فکر کړی دی چې نړۍ موږ ته مجبور ده اخر پر ځای فکر نه کوي چې موږ نړۍ ته مجبورې
لیدند شک دا موږ مجبوریت دی چې نړیوالو نه غواړو چې موږ وپیژنې دا زموږ مجبوریت دی چې نړیوال نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي هغه تېر حکومت که قاغذي وو که فراشوتي وو که امریکایي وو که څه وو اوسنی نظام چې شی دی حداقل موږ غوښتنه همدا ده چې مهرباني وکړئ دا ګز دا میدان ودرېږئ انتخاباتو ته که تاسو وایسته چې هغه انتخابات ځکه انتخابات په دنیا کې اوس یو اصل دی
د انتخابات مسله بله یوې خبرتیا وروسته راواخلو او بیا به بحث هم راټول کړو
ازادۍ په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
په خبرونه کې مو میلمانه شکریا بارکزی او احمد خان اندړ شغله اندړ د طالبانو هڅې د دې چې لشتر لشه د سیمې هیوادونه د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني او د دې پر رسمیت پیژندلو له خاطر کوم اصول چې په نړۍ کې وړاندې شوی دی یو ته هم اغلی بارغزه اشاره وکړه چې یا باید انتخابات وشي یا یو جرګه راوغوښتل شي یا هم د خلکو د مشارکت له لارې ولاره چاره ورته ولټول شي لکه ټول پښتنه یا بل څه فکر کوي چې طالبان به دغه سیاست مخه کړی او کنه هم دا سیستم به هم د دوام پیدا کړي
موږ دغه د انتخاباتو لړۍ ولیدلې په تېر جمهوریت کې هم چې تېرې ناندرۍ او ډېرې غلطیانې پکې وې راځو دې ته چې په سر کې موږ باید پوه شو چې افغانستان خلک یو سرتاسري امنیت او سولې ته ضرورت لري
پښتنه داوه تر څو پورې چې د خلکو مشارکت نه وي په یو حکومت کې هغه نړیوال په رسمیت نه پیژني یعنی دا یو مجبوریت ته چې په کابل کې څوک واکمن وي هغه باید د مشروعیت لار چاره را پیدا کړي.
همدغه د سیمې وادونو د دغه استخباراتو همدغه نړیوال د خصوصا د برخوستونو په خپل امریکا متحده ایالاتو چې د طالبانو د امارت په لومړي سر کې ماته وخړه او بیا دوه کاله مخکې دوی ته په دفتر کې دوی سره معاهده وکړي همدا یې په واک ته ورسول. دوی واک ته رسولي دي بیرته که چېرې دوی په رسمیت ته پېژني دا د افغانستان په ولس په ملت باندې ملنډې وهل دي. اوس چې طالبان واک ته رسېدلي دي دوی ترې وخت ورکړ شي تر هو دوی د انتخابات شرایط په دغه حالت کې استراري حالت ته طالبان ویني چې اوس تر اوسه پورې موقتي اداره جوړه کړې ده او هم چنان تعینات تغیرات روسه رسی زموږ کډرونو باید مخ ونیول شي. مشارکتي په دې معنی نه لکه په خو باندې فسادګان معلومي مشارکتي باید د افغانستان د اصلي بچان نه باید تر اوسه چې خلک چې تاسو د خلکو په وینو سر نه دي هغه درول دولت کې واک ورکړي ټول څوکۍ د مناسبانو مولي صاحبانو قاضي صاحبانو نه وکړي. موږ د افغانستان پرمختګ ته ضرورت ده پرمختګ زموږ په دغه لوست او دغه تعلیم یافته خلکو چې خپل دي په دغه باندې کیږي او که دغه لړۍ رواني زموږ کډرول وږي موږ ډیر عادي تخنیکران او پاکستان او ایران او نورو هیوادونو له انسان راغواړو له دې نه باید مخنیوی وشي. د اوس لپاره د انتخاباتو شرایط زنوینم او که کیږي د باید مرجع انارشیزم به وي کبه دی طالبان ته وخت ورکړ شي تر هغو د موقت اداره د نظم ډسپلین حکومتداري.
تاسو څه فکر کوئ چې څومره وخت نور باید طالبانو ته په همدې اوسني شرایطو کې ورکړل شي؟
شل کاله جمعیت ورکړی و اخر کې ټول ناندری وي منم نه منم خبرې اقلا یو څو وخت نور هم د طالبان ته څو میاشتې وخت ورکړ شي. دوی هم په ډېر داسې حالت کې دي په منځ کې ډېر افراطي خلک دي دوی په منځ کې شاید ډېرې خبرې روانې دغه شرایط د دوی د 15 کالو مخکې امارت اسلامي ته وګورو که اوس ته وګورو ډېر فرق ده. اوس ښځې آزادې کار ته ځي امپراتورو اسا ورو ورو شروع کېږي شخصي شروع دي دولتي هم شروع دي مکتبونه ښوونځي په شروع کېدو دي شروع شوي دي او ښځې آزاد بې محرمه کار ته ځي خپلې سوداوي کوي او آزادي د بیان همدا اوس موږ تاسو ټول وینو چې له دغه خارج نه موږ ورغږېږو انتقادونه کوو نیوکې کوو په طالبانو په ادارو باندې په کارکردګي باندې بنان زه خو داسې یو شی نه وینم چې ډېر لوی ممانعت یې کړي وړې خبرې شته داسې وړې مسایل شته چې موږ دا باید وینو کړو چې دا ټول د افغانستان دولت یا امارت ټول په بدنامه کو.
د خبرونې څو دقیقې پاتې دي په اخره کې به دا موضوع بیرته راواخلو چې د سیمو د هیوادونو ګټې په څه کې دي او د افغانانو ګټې په څه کې دي چې له دغو هیوادونو سره یو تعامل وکړي. اغلې بارزه کې تاسو لفظ خپل نظر څرګند.
د سیمو هیوادونو ګټې په یو باثبات افغانستان کې ده او د افغانستان ګټه په دې کې ده چې یو مشروع او د افغانستان د خلکو په غوښتنو باندې ولاړ نظام رامنځته شي او د طالبانو ګټه به په همدې کې چې دوی خپل داخلي کړنو ته تغییر ورکړي او همدارنګه خپل بهرني سیاست ته هم دوی تغییر ورکړي. طالبان یو بل نوې صفې ته را داخل شوي دي چې په هغه کې دوی باید په مستقلانه ډول باندې د افغانستان د ګټو پر بنسټ باندې تصمیمونه ونیسي. سیمې هیوادونو ته هم پکار ده چې د افغانستان اوسنۍ شرایط په منظم باندې او مکمله توګه باندې درک کړي. که چېرته دوی وغواړي چې بیا د افغانستان د یو بل نیابتي جنګ لپاره ګټه پورته کړي زه فکر کوم چې سیمه به دومره نارامه شي چې هیڅ ملک به هغې ناورین نه خوندیتوب ترلاسه ونه کړي.
او بخشی اغلی بارکزی د سیم هیوادونه چې وسه مرته ګورو دوی په یو خل نه دي د افغانستان په برخه کې لکه د خبرونې په پیل کې په مقدمه کې هم ما دې ته اشاره وکړه چین دی نیو ډیلی غونډه ته ورانه غي پاکستان ویل چې دی غونډه ته نه ورسو دغه سه اختلافات چې تاسو وایئ چې چیرته هم دا اختلافات دوام لري سیمه بن آرام شي آیا د سیم قدرتونه په دې نه پوهیږي؟
د سیم قدرتونه پوهیږي که تاسو متوجه شي واسه ما ول چې عملاً افغانستان یو بل میدان د جنگ ته بدل شوی یو بل نیابتي جنگ ته ولې چین د هندستان په کانفرنس کې ګډون ونه کړ ځکه چې د چین او هندستان رقابت اوس نو یو پیچلې خبره نه ده یو ښکاره خبره ده. ولې پاکستان ګډون ونه کړ ولې خپل طالبان ګډون ونه کړ دا په دې خاطر باندې چې موږ ټول پوهیږو چې نیابتي جنگونه او د خپل طالبان ما مخکې تاسو ته خپل بیم یو خطر دی کنه او دغه خطر به ترقم مهار شي. ولی طالبان ایران کنفرانس ته دعوت نشو. متاسفانه هر هغه کنفرانس چې د افغانستان په نوم باندې دایریږي او افغانستان هلته غیر حاضری او کوم تصامیم چې د افغانستان پاکله باندې نیول کیږي هغه تر ډیره حده پورې عملي بڼه لري. دا موږ په تاریخ کې لیدلې. نو طالبانو ته پکار ده چې فکر کوم چې خپل کړنو کې تغییر راولي، خپل سیاستونو کې تغییر راولي، کله متاسفانه افغانستان د سی او جګړې ته ودانل شي چې طالبان خو پرېږده چې دا ټول نور د طالبانو هم فکرانو ورسره یو ځای شي مهاره وای به نشي.
مننه اغلې بارکزی چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. ښاغلی اندر لتاسو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د خبرونه په لومړۍ برخه کې عاطف مشال نه مننه کوم چې راسره و. بیا متاسفانه ټلیفون رابطه قطع شوله. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.